افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه جزئیات وروسته سره شریکوو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په دشته برچی کې په انتحاری حمله کې تر 15 زیات خلک وژل شوي او 15 زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي د غزنی په شهر حمله لوی جنایت و. وسوالو طالبانو ویلي چې د سره صلیب له نړیوال سازمان سره یې هغه امنیتي ضمانت ختم کړ چې د سازمان کارکوونکو ته ورکړی و. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی خپل نوی مشر وټاکل. پوره خبر نو واوري. د کابل پولیس وایي نن د مازدیګر د 4 بجو په شاوخوا کې په دشتي برچي کې انتحاري حمله وسوه چې زیات کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي ویل چې حمله د موعود په نوم په یوه کورس کې شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 15 مړي او 15 زخمیان ګڼل شوي دي، خو مجروح وویل شمیر د تغییر وړ دی.
در بین از نه یک تعداد محدود کسایی است که وضعیت ایشان وخیم است، ولی هنوز پروسه انتقال زخمی ادامه دارد.
دی وایی په دې کسانو کې یو شمېر زخمیان هم شته چې د روغتیایي وضعیت خراب دی، نو تر اوسه د زخمیانو د انتقال پروسه هم لا نه ده بشپړه سوې. نشو کولای چې دقیقا د تلفاتو شمېر درته ووایو. مجروح ویل چې 13 امبولانسونه یې ګمارلي دي څو زخمیان روغتونونو ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په همدې خپرونه کې درته وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی پر شهر د حملې په اړه نن وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز په توګه پر دې شهر حمله یو لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنگی و نهادهای آزادی
پر امت اساسات و بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنگی مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنگی پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله و.
درد غزنی درد همه مردم افغانستان است.
د ولسمشر جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې لپاره د ښځو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه وویل چې په غزنی کې د دوا د ټراک د پاکو اوبو او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. وسوالو طالبانو نن اعلان وکړ چې افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال سازمان مامورینو ته ورکړی امنیتي تضمین ختم کړ. وسوالو طالبانو ادعا کړې چې سلګونه پلویان یې په کابل کې بندیان دي، خو د سره صلیب نړیوال سازمان په صحي او حقوقي چارو کې هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې اعلان کړی چې د سره صلیب نړیوال سازمان سره کړي تړون چې له مخې د دې سازمان کارکوونکو د طالبانو له حملو مسؤلیت درلود وتلی دي. وسوالو طالبانو په داسې وخت کې د خپلو بندیانو د حقوقي او روغتیايي ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې د کابل په پلچرخي زندان کې له 4 ورځو راهیسې سلګونه بندیانو غذایي اعتصاب کړی دی. د سره صلیب د نړیوال سازمان وطنه کارکوونکي تیر کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې په حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. قیصر نن د خدمت لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم
اسد قیصر د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 164 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالبا د هغه هیواد نوی صدراعظم شي. د نوی صدراعظم د انتخاب لپاره به د پاکستان په ملي اسامبله کې د جمعې په ورځ رایې واخیستل شي. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده د نورو تورونو ترڅنګ په جاسوسۍ تورنه شوې ده. د هغې مدافع وکیل پیام درفشان نن د ایران رسمي خبري اژانس ارنا ته ویلي چې پر هغې په ابتدا کې تور لګېدلی و چې د رژیم ضد پروپاګند یې کاوه، خو اوس په جاسوسۍ تورنه شوې ده. درفشان ویلي چې چارواکو د دې تور د سپیناوي لپاره هیڅ اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي. نسرین ستوده په 2012 میلادي کال کې د اروپا پارلمان د فکر د ازادۍ په خاطر د اروپا په معتبره سخاروف جایزه و نازوله، هغه پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. او کرملن وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملن ویاند دمیتر پیسکوف نن رسنیو ته ویلي چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې له بولتن سره کتنې ته ځان تیاروي. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سپینې ماڼۍ پرون ویلي وو چې بولتن به راتلونکې اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي ساري سره وګوري. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې بولتن او روسی پلاوی به د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین په کتنه کې پر مطرح شوو مسئلو خبرې وکړي. دا یو مهم خبرونه.
له فرشته جلال زینب مننه چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و.
متاسفانه حملې انتحاریه که امروز ساعت 4:00 در مربوطات حوزه اجرام صورت گرفت، ارقامی که با ما رسیده با تعصب که 25 تن شهید داره و 35 تن هم مجروح، که بیشترینش همگیش دانش آموزا هست.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي افغانستان چې د تروریزم ستر قرباني دی د قربانیانو له کورنیو سره لازمې مرستې نه کیږي. د کابل په پلچرخي زندان کې ویل کیږي چې د په سلګونو بندیانو اعتصاب تر اوسه دوام لري.
فریدیم د پلچرخي د مابه صاحب د 3000 نفر تقریبا حکومت په حالت کې دی او نور هم په داسې عذاب اخته دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړې د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډېره پیاوړې ده او ډېر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. کابل نن بیا د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهد و. د حمله د کابل په 13 حوزه کې د دشت بچي په سیمه کې شوې. مخکې د مرګ ژوبلو په اړه افغان چارواکو ویلو چې البته په لومړنیو معلوماتو له مخې چې یو تن وژل شوی او 12 تنه ټپیان دي، خو دغه شمېره اوس ډېره لوړه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا پیښه تعقیب کړې. همدا شېبه راسره د کابل له سټوډیو وصل دی زدران صاحب. راته ووایه چې د دغې نننۍ ځانوژونکې حملې په اړه چارواکو نور څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي.
بله نوري صاحب، وروستي معلومات دا دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په لویدیځ دستې برچی سیمه کې د انتحاري حملې له کبله د مرګ ژوبلو شمېره تر 6 اوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل په دې انتحاري حمله کې تر دې دمه د 15 کسانو وژل کېدل او د 15 نورو ټپي کېدل تاییدولی شي.
بله متاسفانه حملې انتحاریه که امروز ساعت 4:00 در مربوطات حوزه اجرام صورت گرفت، ارقامی که با ما رسیده با تعصب که 25 تن شهید داره و 35 تن هم مجروح، که بیشترینش همگیش دانش آموزا هست.
دغه حمله نن مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل په 13 امنیتي حوزه د دشت برچی په سیمه کې وشوه. د کابل د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوال کس چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلی و د موعود په نوم د زده کړو یو مرکز ته چې زده کوونکي پکې په درس بخو له ننوتلو وروسته ځان ته چاودنه ورکړي. وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړي، خو بلې کومې ډلې لا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې د کابل په لویدیځ او د افغانستان په شیمه ژبو وګړو د برید پړه تر ډېره اسلامی دولت ډلې یا داعش منلې ده. دغه ډلې دوه اونۍ وړاندې د پکتیا په یو جومات او تر هغې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په همدې دشت برچی سیمه کې د رایه ورکوونکو د ثبت په یو مرکز لسګونو وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. یادونه ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تر دې دمه د 15 ټپیانو شفاخانو ته وړل تایید کړي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې سیمه کې او د افغانستان نور روغتونو او د کابل کابل نور روغتونونو ته 15 ټپیان وړل شوي دي او شاید هم د دغو له امله مرګ ژوبلې شمېره لا لوړه شي، یعنی دا وروستي ارقام هم نه دي.
بله یوسف خان زدران تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو امر دل چې کابل په دشت برچی سیمه کې نن یو ځان وژونکو حمله وشو. په حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا 15 کسان وژل شوي او دغه راز 15 نور هم ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا حمله د دوی کار نه دی. په دشتې بچه کې تر دې وړاندې هم څو خونړۍ حملې شوي دي چې د یو شمېرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. تر دې مخکې په کابل کې لویه خونړۍ حمله څو اونۍ وړاندې د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوې وه چې 23 تنه پکې وژل شوي او 103 تنه نور ژوبل شوي وو. د روان میلادي کال پیل تر اوسه پورې په کابل کې 14 لوی حملې شوي چې تر 240 زیات کسان پکې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان چې د تروریزم ستر قرباني دی او هر ورځ ولسی خلک د دغه جګړې یا په افغانستان کې د تروریزم قرباني کیږي، د تروریزم د قربانیانو یاد ته د درناوي په خاطر په کابل کې یو غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د تروریزم د قربانیانو له کورنیو سره لازمې مرستې نه کیږي او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د افغانستان په جګړه کې تر اوسه پورې له 2000 ډیر ولسی افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و او په غونډه کې وویل چې د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه چټکه کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین ورغلی و.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 9 کلونو کې د جنگ جګړو له امله سباندې 4500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبې په ورځ د تروریزم د قربانیانو د درناوي او د دوی د وارثانو پر وړاندې د مسؤلیتونو د ادا کولو په هدف په جوړې غونډه کې وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډېره ځایه د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله رامنځته شوې ده. اغلې سمر همداشان وویل چې په افغانستان که د تروریزم د قربانیانو له کورنیو سره لازم مرستې نه کیږي او ټینګار یې وکړ چې دغه مسالې ته باید پام وشي.
اگر اشتراک قربانی‌ها در برنامه سال صورت نگیرد برنامه ما نامرد.
دی وبل که د سول په پروگرام که د قربانیانو کورنۍ شامل نوی پروگرام مو نیمګړی ده. که قربانیانو مو ملکی او که پوځي وي باید کورنۍ ته رسیدګي وشي. حتی که مخالفین وژل کیږي باید له وارثانو سره مرستې وشي، ځکه له دې لارې سول ته زمینه برابرولی شي. افغانستان له شاوخوا 160 کلونو راهیسه په جنگ جګړو کې ښکیل دی او د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغه جنگونو کې شاوخوا 2 میلیون افغانان وژل شوی دی. د تروریزم د قربانیانو د درناوي او د دوی د کورنیو پر وړاندې د مسؤلیتونو د ادا کولو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په خبره اوس مهال افغانستان ته شاوخوا 40 تروریستي ډلې راننوتي او په دولتي تاسیساتو، جماعتونو، د ملکي خلکو پر غونډو، ښارونو او پر افغان او نیو ځواکونه حمله زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و ویل چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د سیمې او نړۍ ستونزه ده او پر ضد باید د نړۍ ټول هیوادونه بیړني پلانونه ترتیب او پلي کولو ته یې ګډ تدابیر ونیسي. خاغلی عبدالله وویل د اګست 28 چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم د قربانیانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی، افغان حکومت د قربانیانو او د دوی د کورنیو پر وړاندې د مسؤلیتونو تر سره کولو ته ژمن دی.
مسؤلیت لرو چې د تروریزم د قربانیانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. له بلې خوا د تروریزم د غندلو او د تروریزم له قربانیانو سره د مرستو په مقصد په نړیواله کچه یووالی وښیو. څرنګه چې اوس ټول بشریت له دغې ستونزې سره مخ دی، یوازې د یو هیواد یا یو ملت هڅې ځای نه نیسي.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی لملګرو ملتو هیله وکړه چې د نړۍ پر هیوادونو فشار راولي چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم پر وړاندې هڅې تیزې کړي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرستیال ولادیمیر ایوانوویچ ورانوف د ده په خبرو کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د خلکو ستونزې به د ملګرو ملتو تر سازمانه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو ډېر ځله ځینې ګاونډي هیوادونه تورن کړي چې په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره تروریستان روزي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا بې بنسټه وګڼله. ویې چې په افغانستان کې د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په غاړه ده.
و امریکا چې د تروریزم د قربانیانو یاد نن په کابل کې په یوې غونډه کې تازه شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې په افغانستان کې په جنګ جګړو کې شاوخوا 15,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې هم مو واورېده چې کابل نن بیا د تروریزم د یوې پېښې قرباني و. د کابل په 13مه امنیتي حوزه کې په دشت برچي کې یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا پکې 15 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې دی. جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنایتکار تروریستانو نن د کابل ښار په 13مه حوزه کې پر یوه ښوونیز مرکز برید وکړ او د دغه مرکز یو شمېر زده کوونکي شهیدان او ټپیان کړل. د خبر پاڼې له مخې وحشي تروریستان د ښوونیزو او فرهنګي مرکزونو په نښه کولو سره په ډاګه کوي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او د محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو چې د علم زده کړې په نر او فرض ګرځولی خلاف دی. ولسمشر دغه راز مسؤلینو ته اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د دغې پېښې د دغې دردناکې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي او ټپیانو او د قربانیانو کورنیو ته هم د دې هم عاجله رسیدګي وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. او سم د کابل پلچرخي په زندان کې د بندیانو د احتساب موضوع ته مخه کوو. ویل کېږي چې د کابل په پلچرخي زندان کې له څو ورځو راهیسې په سلګونو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی. یو شمېر دغو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نه خوړلو له امله څو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی خو حکومت یې تر اوسه غوښتنو ته هېڅ ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس بیا د زندانیانو د مړینې خبر ردوي. وایي چې زندانیانو د له بهره تروریستي شبکو په دستور په یوه دروغجن اعتصاب لاس پورې کړی دی. یوسف انزدران نور تفسیر وړاندې کوي.
د جمهور رئیس د بخښنې له فرمانونو څخه بې ګټې پاتې کیدل، د خپلو ولایتونو اړوند زندانونو ته د دوی نه لیږدول، د ځینو نامعلوم برخلیک، د زندانونو د مسؤلینو لخوا له دوی سره ناسم چلند او د مناسب ځای او خوراک نشتوالی هغه موارد دي چې د پلچرخي زندان زندانیان د نه خوړلو د اعتصاب لاملونه بولي. د دغه زندان له منځه ځینو یې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نه خوړلو له کبله څو تنه زندانیان مړه شوي او ځینې نور هم په بد روغتیایي وضعیت کې دي.
فرید یم د پلچرخي د مابا صاحب د 3000 نفر تقریبا وخت حکومت حالت شي دی نور هم په داسې عذاب اخته دي. متاسفانه تر اوسه پورې راغلونه ساهغوی غوښتنه منلې ده. نو څوک راغلی دی نو دوی باید چا ماشر کړی، نو چا د یو رحم خبره ورته کړې ده.
محمد حسن از زندان پلچرخي زنجدم لاد خدا بندیا بر روز از احتساب از 11
لس ورځې کېږي چې زندانیانو احتساب کړی او اته کسان مو مړه شوي خو څوک مو غږ نه اوري. خیر دی یو کار وکړی چې ټول زندانیان په خراب وضعیت کې دي. دغه زندانیانو د تیرې یک شنبه ورځې رئیس د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړی دی. که څه هم مسؤلین د دغه احتساب کوونکو د کره شمېرې په اړه څه نه وایي خو یو شمېر زندانیانو چې له ازادي راډیو سره په اړیکې کې دي خپله شمېره له زرو لوړه ښودلې ده. له دې سره د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستاني د زندانیانو د مړینې خبره ردوي. وایي چې د پلچرخي زندان زندانیانو د ځینو بهرنیو تروریستي شبکو په مشوره د درواغو په احتساب
لاس پوری کړی دی. دی وایي د زندان له وضعیت څخه د دوی شکایتونه له حقیقت څخه لرې او غوښتنې هم غیر قانوني دي. له دې سره د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي د افغانستان لویه څارنوالۍ باید دا موضوع وڅېړي. دی وایي که د زندانیانو حق ضایع شوی وي د دوی اعتصاب پر ځای دی او که نه د جمهور رئیس د فرمانونو بخښنې په اړه د دوی غوښتنې نه عملي کیدونکې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د پلچرخي زندان د زندانیانو د غوښتنو په اړه قانوني محدودیتونه موجود دي. دی وایي کله چې دا اعتصاب پیل شو زموږ همکارانو له زندان لیدنه وکړه. د دوی لخوا له قانونه وړاندې ځینې غوښتنې شته او دوی اکثره هغه کسان دي چې د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې په جرمونو او د مخدره موادو په قضیو کې لاس لري چې د قانون د حکمونو له مخې د دوی د بخښنې او تخفیف په برخه کې قانوني موانع شته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست د اخترونو، ځانګړو ورځو او نورو مناسبتونو په خاطر د جرمونو کټګورۍ ته په کتو هر کال د بخښنې فرمانونه صادروي.
د کابل په پلچرخي زندان کې د بندیانو د اعتصاب په اړه وسلوالو طالبانو هم په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کارکوونکو د امنیت ضمانت نشي کولی، ځکه دغه کمیټې خپل یو مهم مسؤلیت چې د زندانیانو چارو ته رسیدګي ده نه دی پر ځای کړی. طالبانو ویلي چې د دوی په سلګونو بندیان د کابل په لوی زندان کې د اوسېدو د ناوړه شرایطو او ځینو نورو ستونزو له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی، خو د سره صلیب کمیټې ورته نه دارو درمل او نه هم نور حقوقي مرسته برابر کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي حکومت د رسنیو په منځ کې یو ډول د استخباراتي فضا حاکمه کړې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي بنسټونو لخوا رسنیو ته د معلوماتو ورکول محدود شوي دي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې برخه کې هر ډول سانسور ردوي او رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په برخه کې د زیاتوالي خبر ورکوي او د ښې همکارۍ خبر ورکوي. نور حال د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ځینو رسنیو مسؤلینو په دې وروستیو کې ویلي چې حکومتي سرچینې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو موثقې منابع نه دي، په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه هم په دې موضوع د تایید ټاپه لګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي سرچینې د دې ترڅنګ چې معلومات سانسوروي په ځینو مواردو کې هغه خبرونه چې د دوی په خوښه نه وي د خپرولو مخنیوی کوي.
زه فکر کوم ګرده په ټول رسنیو کې دا وضعیت نشته، خو ځینې مشخص او ځانګړې رسنۍ دی چې دوی د حکومت سره یو شان ناتعریف شوی رابطه لري او دا ناتعریف شوی رابطه باعث کیږي یو سبب کیږي چې ځینې مسائل د حکومت په خواخه جوړ شي. دا یو لک سانسور دسته د حکومت لخوانه ده.
د پداسر کې چې د ځینو متبرو رسپانو مسولینو ویلي چې په غزنی کې د جګړې پر مهال حکومتي چارواکو ورته معلوماتو ته د لاسرسي حق نه دی ورکړی. د دوی په خبره حکومتي سرچینو زیدو نقیس خبرونه خبرول. د یو شمېر رسنیو د راپورونو مخې طالبان په ټولنیزو رسنیو کې د حکومتي ویندویانو او چارواکو په نسبت ډیر فعال ول. د دوی په خبره طالبانو د حکومت په نسبت د غزنی لپې خې ډېرې ویډیوګانې خپرې کړې دي. خو دغه راپورونه مخې د طالبان د ډلې ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې د غزنی په اړه لسلو ډېر ټویټونه په پښتو، دری او انګلیسي ژبه کړي او د دغه ډلې ویبسایټ هم ډېرې خبرپاڼې او ویډیوګانې نشر کړې دي. په یو خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په غزنی کې د نظامیانو او غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې په اړه له معلوماتو بې خبري وښوده. په داسې حال کې چې طالبانو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات اعلان کړل. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي سانسور د افغانستان په قوانینو کې نلری او حکومت د قانون پلي کولو ته ژمن ده. د ولسمشر مړی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ویل چې حکومت د غزنی د پیخي پړه زیاتره معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي.
هیڅ
نه سانسور او محدودیت دی. د حکومت له خوا هیڅ نه سانسور او محدودیت نشته او له ټولو رسنیو سره همکاري لرو. یو ډله خبريالان مو ځان سره غزنی ته یوړل او ارشد چرواکي مول رسنیو سره وصل کړل. یو شمیر خبریالان له ډلې نوید بارکزی په دې اند چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو خلکو قانوني حق دی او په دې برخه کې د محدودیتونو لګول د دې لامل کېږي چې خلک معلوماتو ته د نه لاسرسی له امله په شک او تردید کې ولویږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی پر ډلې او ایران د واشنگټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شیبری لنډیز اوروي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوری په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سه‌شنبې په ورځ په خپل وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د پر ډلې او ایران لګولې دي تأثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ترامپ غواړي چې دا بندیزونه پسې سیات کړي، خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېښتمه کلیزه به لمانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له 2 کلونو راهیسې روانه ده او پکې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له یو کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنگ را سره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2016 کال کې د حزب الله پر ضد 3 شوزي په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړ کړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هو وطن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیمش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خوندي سیم کار کوي. تاسو به ستونزه جوړه شوې دو چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړئ. زه د وسلوالو ورونو نه دا غواړم چې افغانان سوله ته تېشي دي. نو راتلونکی لوی اختر دا د دوی به بیا اوربن وکړي. دوا سره د شپېله واړه ته دا اوړم چې دوی اوربن وکړي. سلام دې احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی د موږ غواره په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې لږ موږ چې هغه ټوپ کلندو د دې په سای کې کلینیک په زموږ کلینیک ته بنه راځي. دا ورور د کلینیکان جوړ دا ورې سم د کلینیکان جوړ یو سم د کو دو وغیر سو زره لم کوم بیر په سر کې د ډاکټر اټلاس دی ورور مریض مرا وستل دی منې کوم هیڅ شکې دی چې لږ موږ د کلینیکان چې سره او تاسو له موږ سره خلاصو. سلام علیکم ازادي راځي سره ډیر
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوتری اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر دی ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې و د ریاست چې تاسو پیسې لختر اتور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې موږ د پروازونه دي بیا نه شو تلای. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولي او کور مو ودان په پیغامونو کې مو د ستونزو ډیر ویلو په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم اوریدلې وي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه او نوریاس نوري او زما تخنیکي همکار روشان له تاسو اجازه غواړو. خو ازادي راډیو سره اوسئ. یوه بله نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زما همکار زرغونه منګلی مختوري. زرغونه جان ښه راغلاست.
تشکر از شما.